السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله سنګ زایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري خرخ لاس تویم او ریچې د افغانستان پراتونکو ولسمشر د شاکونو کې د ګډون لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی انتخاباتي ټیم بشپړ شو یوې سرچینې د خبره ازادي رادیو ته وکړه مخکې ویل شو چې سرور دانش د ولسمشر دویم رستیال وی او د لومړی ماوین پاره څنو ویل شو داسې هم ویل کېدل چې خای عبد الله عبد الله صلاح الدین رباني د ولسمشر د دویم د لومړی مرستیالۍ لپاره کاندید وي. د کابل پولیس وایي د پرونی بمی بریت په اړه باندې بد څېړنې کوي. نور مسایل هم لرو خو تر اوسه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر در اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. ناتو د کابل پرونی حمله په سختو ټکو غندلې دولت طالبانو یې غوښتي چې د خپل خلکو د وژلو پر ځای دی د سولې خبرو تکشینی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا لوړ پوړی پلاوی نن له پاکستاني چارواکو سره ویني او د پاکستان یو امنیتي چارواکی ویلي چې د دې هیواد د امنیتي قواو په عملیاتو کې نن دوه سخت دریځ وژل شوي چې د 2011 کال کې د القاعده شبکې لخوا د یو امریکایي په برمته کېدو کې لاس درلود. بشپړه خبرونه. د ناتو لوړ پوړی ملکی استازي پاتریک اندروز نن په یو اعلامیه کې د کابل پرونی حمله په سختو ټکو غندلې او له طالبانو یې غوښتي چې د خپل خلکو د وژلو پر ځای دی د سولې خبرو تکشینی. د کابل پر گرین ویلج کمپ ته په پرونی موټر بم حمله وروسته د دغې پیښې په اړه څېړنې پیل شوې دي. دا خبره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وکړه. په پرونی پیښه کې په وژل شوي څلورو کسانو کې یو هندۍ وګړی هم شامل دی. دا خبره د هندوستان د بهرنی چار وزارت نن کړې ده خو دغه کس په اړه نور معلومات نه دی ورکړي. په کابل کې د بهرنیانو د یو کمپ مخې ته د موټر بم چاودنې مسؤلیت طالبانو منلی چې پکې لږ تر لږه څلور کسان وژل شول او د ښځو او کوچنیانو په ګډون یو سلو دیارلس نور ټپیان شول. رویټرز خبري اژانس د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله خبر ورکړی چې وایي د دوی وسلوالو په دې حمله کې لسګونو بهرنیانو او افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل د کابل په نهم حوزه کې په دې حمله کې د گرین ویلج په نوم کمپ چې غیر حکومتي بهرنۍ موسسې او کارکوونکي پکښې استوګن وو په نشستوي خو دانش وویل چې په دې وروستیو کې دغه کمپ تر ډیره خالي وو. یوازې محدود ساتونکي پکښې وو او ډیر ځاني او مالي زیان هم نږدې اوسیدونکو ته رسېدلی دی. د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی ویلي چې په ټپیانو کې درویشت کوچنیان هم شامل دي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل ته تر تګ مخکې په پیکینګ کې له چینایي چارواکو سره لیدنې کتنې ګټورې بللې دي. ښاغلي خلیلزاد پر ټویټر په یو پیغام کې له جکپوړو چینایي چارواکو سره خبرې ګټورې بللې او زیاته کړې ده چې د چارواکو د دغو خبرو د بریالیتوب لپاره ژمن دي. خلیلزاد ویلي چې په دې خبرو کې په افغانستان کې د سولې د یوې هر اړخیزې پروسې لپاره چې ټول افغانان پکې شامل وي او هم د دې مسئلې د یقیني کولو لپاره چې له افغانستانه به بیا هیڅکله هم د توریزم د اډې په توګه استفاده نه کیږي د سیمه ییز ملاتړ په اړه خبرې وکړي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې منځني ختیځ ته په سفر تللی د دوشنبې په ورځ یې د سعودي له پاچا سلمان سره کتلی. پامپیو پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دوی د افغانستان په ګډون د یمن، ایران او سوریه په اړه خبرې وکړې. د دواړو لوري ترمنځ د خبرو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. په یو بل خبر کې اورو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا لوړ پوړی پلاوی نن له پاکستاني چارواکو سره ویني. د پاکستان ډان ورځپاڼې خبر ورکړی چې ټاکل شوی ده د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د امریکا په ملي امنیت شورا کې د جنوبي او منځني آسیا د چارو مسؤله لیزا کرټس به نن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره وویني. تر دې مخکې زلمی خلیلزاد پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي وو چې له چین وروسته به دی کابل ته سفر ولري. د امریکا د بهرنیو چار وزارت تیر اونۍ ویل چې د جنوري له اتمې نیټې به ښاغلی خلیلزاد هندوستان، چین، پاکستان او افغانستان ته سفر ولري. د دې سفر هدف د افغانانو ترمنځ د یوې سیاسي حل لارې رامنځته کول ښودل شوی دی. په واشنگتن کې د تیر میلادي کال په جون میاشت کې میرمن کرټس ویلي وو چې په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره ډیره مهمه ده چې پاکستان په دې برخه کې رغند رول ولوبوي. د افغانستان پر اتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې د ګډون لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی انتخاباتي ټیم بشپړ سو. یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل د محمد اشرف غنی د انتخاباتي ټیم دواړو مرستیالان تعین سوي دي. تر دې مخکې د ولسمشر ویاندانو ویلي و چې د ښاغلي غنی دوهم مرستیال به سرور دانش وي، خو سرچینې ازادي راډیو ته د لومړي مرستیال له نوم ښودلو ډډه وکړه. مخکې داسې ویل سوي چې د ولسمشر غنی لومړی مرستیال به عبدالله عبدالله یا صلاح الدین ربانی وي، خو جمهوري ریاست یا اجرایه ریاست په دې اړه څه نه دی ویلي. په هرات کې د اور لګېدو په پیښه کې د یوې کورنۍ 15 کسان وژل سوي دي. د هرات د پولیسو د ویاند عبدالاحد ولیزاده په وینا یوه ښځه، سړی، دوې لوڼې او یو زوی یې په مړو سوي کې شامل دي. د هرات امنیتي چارواکو ویلي اور پرون په هرات ښار کې په محلي نو سیمه کې لګېدلی. د ښاغلي ولیزاده په وینا د دې پیښې انګیزه تر اوسه نه ده معلومه. او د پاکستان یوې امنیتي چارواکي ویلي چې د دې هیواد د امنیتي قواو په عملیاتو کې نن هغه دوه سختریزي وژل سوي چې په 2011 کال کې د القاعده شبکې لخوا د یو امریکایي په برمته کېدو کې لاس درلود. د پاکستاني چارواکو په وینا دا دوه کسان د اسلامي دولت سختریزي ډلې غړي وو. وارن واینسټاین په 2011 کال کې په لاهور ښار کې د امریکا د یوې پرمختیايي پروژې کارکوونکی وو او په 2015 کال کې په قبایلي سیمه کې د امریکا د بي پیلوټه الوتکې په حمله کې تصادفاً ووژل سو. په پنجاب ایالت کې د توریزم پر وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي راو طاهر ویلي چې دغه دوه کسان عادل حفیظ او عثمان هارون نومیدل. د ده په وینا دا دوه کسان نن سهار په فیصل آباد ښار کې ووژل سول. د خبرونو پای.
ملالی بشیر و چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وویل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي راډیو پښتو فیسبوک پاڼه کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان پر راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د ګډون لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی انتخاباتي ټیم بشپړ شو. که څه هم د لومړی مرستیال تر اوسه پورې نه دی رسنیو ته معرفي شوی، خو دویم مرستیال سرور دانش بلل شوی دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وی په کابل ښار کې د پرونی موټر بم برید په اړه باندې به څېړنې وکړي.
له شک پرته دغه موضوع به په جدي توګه بررسي کېږي، تحقیقات به په دې برخه کېږي چې دغه موټر له کومې خوا راغلی دی، ضعف چېرته و، تعلل چېرته شوی، کمکاري چېرته شوې ده.
دنمارک هیواد نن د افغانستان د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون سره د بشري حقونو د ملاتړ په برخه کې د اتو لکو ډالرو په ارزښت یو هوکړه لیک لاسلیک کړه. ویل چې د بشري حقونو ملاتړ به کوي.
We want to support the promotion of
مخ دوامدار توګه په افغانستان کې د بشري حقوقو د ملاتړ غوښتنه کړي. د بشري ارزښتونو ساتنه زموږ د کار لومړی ټوب جوړوي.
د پروګرام دویمه برخه د خزو لپاره نیمه نړۍ پروګرام او بیا د ګوډیا چار تفریح خبرونه هم درته خبرو. رابه شو د انتخاباتو موضوع ته. د افغانستان پر راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې د ګډون لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی انتخاباتي ټیم بشپړ شو. یوې معتبرې سرچینې د خبر ازادي راډیو ته تایید کړه. که څه هم دې سرچینې نه دی ویلي چې لومړی مرستیال به څوک وي، خو ویلي دي چې یو تن ټاکل شوی دی. ویل کېدل چې دویم لومړی مرستیال به یا عبدالله عبدالله او یا هم صلاح الدین ربانی وي. د دویم مرستیال په اړه باندې ویل شوي چې د افغانستان اوسنی مرستیال ولسمشر سرور دانش په دویم مرستیال لپاره هم کاندید وي. نسیم شفق په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي دي، همداسې په کابل په سټوډیو کې دي. شفق صاحب، مهرباني وکړئ تازه جزئیات راته ووایئ.
بلې، د سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو ویل، ولسمشر غنی د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره خپل انتخاباتي ټیم بشپړ کړ. ښاغلي غنی ته یوې نږدې او معتبرې منبع نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر غنی د انتخاباتي ټیم دواړه مرستیالان ټاکل شوي دي. دې منبع د خپل نوم د نه ښودلو په شرط وویل چې د ولسمشر غنی په انتخاباتي ټیم کې صدارت او اجرایه ریاست نشته او هغه به له دوو مرستیالانو سره انتخاباتو ته ور ودانګي. د ولسمشر غنی دوهم مرستیال سرور دانش نږدې دوه میاشتې مخکې ویلي و چې په راتلونکو انتخاباتو کې به دی د ښاغلي غني د دوهم مرستیال په توګه معرفي کیږي، خو د ښاغلي غني د لومړي مرستیال په اړه لا تر اوسه څه نه دي ویل شوي. ځینو ناتایید شویو منابعو څرګنده کړي چې ممکن د جمعیت ګوند مشر صلاح الدین رباني په راتلونکو انتخاباتو کې د ښاغلي غني لومړی مرستیال وي. دغه راز ځینې نور ناتایید شوي راپورونه دا هم وایي چې ممکن د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د هغه د لومړي معاون په توګه یا مرستیال په توګه معرفي شي، خو اجرایه ریاست، جمهوري ریاست او جمعیت ګوند لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه راز ځینې راپورونه وایي چې د دوو مرستیالانو سربیره به یو کس د یو قوم په استازیتوب هم له ښاغلي غني سره په ټیم کې وي، خو لا تر اوسه دا خبره نه ده تایید شوې. تر اوسه حکیم تورسن، سید نورالله جلیلی، زلمی رسول او عبداللطیف پدرام د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي، او د حنیف اتمر او احمد ولی مسعود په ګډون یو شمېر نورو هم ویلي چې دوی به په راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې کاندیدان وي. دغه راز د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې تر اوسه د دوو ښځو په ګډون څه باندې اویا تنو له دې کمیسیون څخه معلوماتي کڅوړې یا هغه معلوماتي بکسې یا معلوماتي پکیجونه چې دی هغه یې ترلاسه کړي. خو ولیدل شي چې د روانې لمریزې میاشتې تر پایه به نور څوک د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره رسمن ځانونه کاندید کړي. بلې ستنګزې سه
ډیره مننه کوم نسیم شفق او د کابل استودیو یې لمر سره خبرې کولې. وی ویل چې د ولسمشر اشرف غنی انتخاباتي ټیم چې په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې به هم کاندیدان وي بشپړ شوی دی. دویم مرستیال سرور دانش دی، اجرایی ریاست او صدارت نه لري، او د لومړي مرستیال لپاره هم یو کس ټاکل شوی خو سرچینې نوم نه دی په ډاګه کړی. په همدې موضوع باندې د لا زیات تحلیل لپاره د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید را سره د ټلیفون په کرخه دی. رشید صاحب، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. اداره ته وایي چې 15 ورځې شاوخوا پاتې دي چې نوملیکنه به پای ته رسیږي، ولې مطرحو کاندیدانو تر اوسه پورې نومونه نه دي ثبت کړي په انتخاباتو لپاره؟
ډېر مننه. سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته. دلته خو بحث دا ده چې دغه د معاونینو یا د مرسلانو پیدا کول او په هغوی باندې سرمایه تورې کول دا دغه مطرح او ټیکټونو ته یو ستونزمن کار ده. ائتلافونه جوړ شوي په دې اړه باندې همدارنګه ځینې مطرح اشخاص چې غواړي ځانونه نوماند کړي، ټکو اوس په دې بوخ دي چې څه رقم هغه افراد چې دوی ته په عام اصطلاح کې هغه د رایو بانکونه ویل کېږي هغه له ځان سره مال کړي، او د رایو بانکونه هم چې دي نه غواړي چې په سادګۍ سره له هر ټکټ سره ډېرې دې کوم هغه غواړي اجازه ترلاسه کړي په عینحال کې چې خپل راتلونکي له اړخه ډېر مطمئن نه شي چې بیا دوی د حکومت نه یا هغه کوم ویش ضعیف رول ونه لګوي یا دوی ته کم ونه کړي چې مطلقه افغاني تجربې هم مطرح دي، په عینحال قیمت خرڅول هم یو اساسه د دې چې هر څوک باید چې په دې کې ځان مطرح کړي چې اقل یو چانس ډېر وي، او دوم قدم کې دا چې یا کوم امتیازات سره وعده کیږي هغه ترلاسه کړي، ځنه چې صرف خبره کې هغه وته وعده وستي او بیا په وخت ویش کې یا د امتیازاتو په تخصیص کې دوی به درخه پاتې شي. نو دا یو موضوع ده. دوم د پرلمان ټاکنو مسله ده چې څنګه تر اوسه پورې دا کا خو کې میسونه نه د کابل فایل لنکه نه خغه به اعلان سره دغه سړي په غلام مثلا فرصت پاتې ده.
دې مسلې ته براشم لمړی به دی ولسمشری د ټاکنو پاړه وګي ګوډه چې شوخه او یا کسانو دغه انتخاباتي معلومات یا بستې تر لاسه کړي چې په کې به د کاندیدانو لپاره د شرایط او نور مهم معلومات وي. تر اوسه پورې یوازې څلورو کسانو نومونه ثبت کړي دي. نن زلمی رسول هم چې په خوا کاندید او هغه نوم ثبت کړي، خپل ماوینینو سره یو ځای ورغه انتخاباتو کمیسیون ته. څه فکر کوي د انتخاباتو کمیسیون به آیا دومره وتوانی چې په لاند وخت کې بل اخر هغه مهم او مطرح کاندیدان که نومونه ثبتي ثبت شي، حداقل ک لاویاو کسانو نه یو څه ځانونه کاندید کی، آیا د ظرفیت شته چې دوی وکولی شي په سمه توګه باندې ثبت نام شي؟
کریستی خبر وکړو کمیسیون لبات مر ډیر پروګرام ده نه ده. اول نن دا چې وو سره تشکیلي پرستګرون چې لري یبو د ټول لپاره کوم سیستم چې باید اوسته وي تروس پر یو کار نه سوزي چې خپل کې مشن تروس پر د ټاکنو په پایله کې مصرف دا او د رای پنګونه په دې بحث کړه. دوه مسله دا ده چې دوی د اسناد برې چول دي، د اوزبی چړل هم وخت وړي دلته شرایط چې دي هغه یو موضوع ده بس بل دلته هغه ځینې تخنیکي مرحلې چې هغه تجهیزول لږ زره سلبن کاستري مختلف نظر باندې یو خوله کمیسیون هم د فشار لاندې ده خصوصا د اصلاحات او کمیسیون کې د بدلون راوستلو موضوع دا کمیسیون هم تر یاد پر متاثر کړی ده او د لیواله تقریبا د چې په پوره او خاص اشتیاق سره دغه پروسې لپاره ملګرتیا نه کوي.
ښاغلی رشید غواړم یو څه وپوښتم په همدې ارتباط د په دغه کچوړو کې به داسې هم راغلي وي چې څومره تذکرې باید راټولې شي څومره چکرداره تذکرې خو چې کله انتخابات کېږي بیا ډېرې کمې رایې اخلي دا کاندیدان آیا پینالټي شرایط شته وروسته چې بیا څه اختیاري سزاګانې وي دوی ته چې مثلا تاسو وعده کړې وه خو دومره رایې مو ترلاسه نه کړه یا نور نور مسایل داسې مسایل شته په دغې شرایطو کې څنګه؟
دا شرایط خو یو خو هغه شرایط پهنساس کې چې چې هغه مسله د سند او د تابعیت مسله او مسلمان او نور شرایط قانون کې لیکل شوي هغه د شرایط هغه ډېر سخت کار ده. دلته بحث دا ده چې هغه سل زره تذکرې چې کړو تاسو ولري نو د هغو څېړل د هغوی په بررسي کول دا یو څه اسانه کار نه ده د کمیسیون لپاره خصوصا دلته بیا دغه د تکرار مسله چې کېږي نور څه چې موږ خبر یو هغه دا ده چې اینو کاندیدانو اسان را پیدا کړی د پارلمانی ټاکنو له کاندیدانو سره چې هغه بایلون کړي کتون کړي هغوی سره اړیکې جوړې کړي دي تقریبا هغوی زر زر تذکرې خوټ ولې کړي دي نو په دې ډول باندې هغوی په اسانه طریقه باندې بیل چې خلکو ته بدلاړ شي د خلکو نه د رایې یا د بیعت غوښتنې وکړي ساده لار ده چې دوی د غذب د تذکرې غوندې ممکن د سلو یو کاندید د سلو پارلماني کاندیدان سره دغه اسناد پوره کړي اما هغه د ټاکنو خپلو کمیسیون چې دي کې بیا تکرار دي یو کاندید د بل کاندید سره امدارګه په خاص سیستم کې یو فاد درې ورې څلور تذکرې او شکایت کې تاسو یې
مانه نه د خپل د کمیسیون په اړه باندې راته وی چې هم د ولسمشر دوی مرستيال او هم اجرایی رئیس دوی د کمیسیون په فعالیتونو باندې انتقاد کوي وی ویل چې کم کار دی او سم په وخت کار نه کوي ولې دغه انتقاد متوجه سو کمیسیون ته
د کمیسیون کارون څخه د ټاکلو څخه زیات څه په متاثر دي کار کاندیدان دي نړیواله ټولنه د خلک امدارنګ نړیواله حکومت یعنی چور په یو شکل د اصلو متاثر شوی دی خدای چې اوس د موضوع د افغانستان د حکومت حیثیت هم دغه سره درخوري نو خام په خو د دې په ځای چې وګوري مستقې ساس کړي کمیسیون جواب ګوتي کې خپل هم په دې اړه باندې د پښتنې یا د حداقل دغه تاخیر یا د ځنډولو د مسلې د دروازې په تنو کې دي راځي انتقال کې چې څه کوم دا دي لشتان سره موږ لیک سره دي مسول حکومت او دغه مشر په څه باندې چې تاسې دي چې موږ خو بل اخره څه وګورئ دا نو دې ته انتقاد کوي
په بخښنه سره مننه کوم ښاغلی یوسف رشید د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایی رئیس کور ودان و موریدل چې ښاغلی رشید د خپل تحلیل را سره شریک د ولسمشری د کاندیدانو په اړه باندې
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
د افغانستان د کورونی چار وزارت وی په گرین ویلج کمپ کې د موټر بم حمله څېړنه کوي دغه وزارت ویان نصرت رحیمی دغه وزارت مرستيال ویان نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته ویل هر هغه مسول سره بچی په دې برخه کې بي غوري کړی وي قانوني چلند وشي د امنیتی چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي چې حکومت باید د ورته پیښو د مخنیوي لپاره کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي کړي. اجمل تورمان په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د کابل په گرین ویلج کمپ د بیگانې موټر بم حمله وروسته اوس افغانستان د کورنۍ چار وزارت وایي چې د دغه پیښې په اړه څېړنې پیل شوې دي. د کورنۍ چار وزارت مرستيال وایي نصرت رحیمی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې په چاودیدونکو موادو بار موټر له کوم ځای او د کوم مسؤل په بیغورۍ سره ځان هدف ته ورسوه په دې اړه جدي څېړنې کیږي.
لشک پرته دا موضوع به په جدي توګه بررسي کیږي، تحقیقات په دې برخه کېږي چې دغه موټر له کومې خوا راغلی دی، ضعف چیرته و، تعلل چیرته شوی، کمکاري چیرته شوې ده. هر هغه چا چې په دې برخه کې تعلق کړی وي دغه سره به جدي قانوني برخورد کوي.
تیر ماښام و بجې د کابل د نهمې امنیتي حوزې اړوند د گرین ویلج کمپ مخې ته یو موټر بم چاودنه وشوه چې د کورنیو چار وزارت د معلوماتو له مخې څلور تنه پکې ووژل شول او د ښځو او ماشومانو په ګډون یو سلو دیارلس تنه نور پکې ټپیان شول. ویل کېږي چې په دغه کمپ کې غیر دولتي بهرني کارکوونکي اوسېدل. ښاغلی رحیمي په دې اړه چې آیا په دغه چاودنه کې بهرنیانو ته هم څه تاوان رسېدلی که نه څه نه وایي، خو زیاتوي چې په سیمه کې استوګنو خلکو ته ډیر مالی او ځانی تلفات اوختی دي. طالبانو بیا د ویلامې په خپرولو سره د دغه پیښې مسؤلیت اخیستی او ویلي په دغه حمله کې دوی په لسګونه افغان او بهرني ځواکونه وژلي دي. کابل خاریان وایي چاودنه دومره زورور وه چې هر چا فکر کوو دا د دوی په سیمه کې شوې ده. دوی وایي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې تر څنګ چې له قانون نه د سرغړوونکو په وړاندې اقدامات کوي باید د انتحاري حملو او چاودنو د مخنیوي لپاره هم جدي اقدامات وکړي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد وایي حکومت باید د ورته پیښو د مخنیوي لپاره کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي کړي.
تر هغه وخته چې حکومت او د افغانستان کشفي او استخباراتي ارګانونه د کمیت او کیفیت لحاظه تقویت نشي او په هم د دښمن کې نفوذ ونه لري دغونه اطلاعات ونخلي او هغه په نطفه کې خونځا نه کړي، د دې مخنیوي بغیر د استخباراتي ارګانونه او کشفي ارګانونه چې د کمیت او د کیفیت لحاظه تقویت
نوموړي د تلاشۍ پوستو او د واټونو په سر د پولیسو فزیکي حضور ته په پام سره وویل چې دا اقدامات به د ښار د نظم او قانون ماتونکو د نیونې په برخه کې ګټور تمام شي، خو د انتحاري حملو او چاودنو د مخنیوي لپاره باید حکومت د دغو حملو د عاملینو ترمنځ نفوذ وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي پاکستان د افغانستان په وړاندې رښتینی نه دی. د دې جرګې لومړی مرستیال علم عزتیار چې د سې شنبې ورځې عمومي ناستې هم رهبري کول وویل د پاکستان او ځینې نورو هیوادونو د نه رښتینولۍ له امله افغانستان د انتحار او چاودنو شاهد دی. د دوشنبې په ماښام کابل کې یوې انتحاري حملې څلور کسان ووژل او تر یو سلو لسو زیات ټپیان کړل. فیروزي عزیزي په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
څلدی چې د افغانستان پر وړاندې د پاکستان د سیاست په اړه خوشبیني زیاتی شوې، خو د افغانستان مشران جرګه اسلام آباد پر دوګونی سیاست او نریښتینولۍ تورنوي. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد علامه زیدیار چې د سې شنبې د ورځې د عمومي ناستې مشي هم کوله، له امنیتي او دفاعي ارګانونو غوښتنه وکړه چې د دسیسو ښکار نشي او په قاطعیت او جدیت د دښمن په مقابل کې ودرېږي.
متاسفانه چې صداقت نشته دی، هم د پاکستان له خوا هم د غربي متحدینو له خوا هغه فشارونه او هغه معاهدات چې باید د هغه حلقاتو چې طالبانو سره او تروریستانو سره ملاتړ دي په اصلي توګه او په ښه توګه متاسفانه چې راغلی نه دی. د دې لپاره دی چې مونږ او تاسو متاسفانه چې نامنی تا مخامخ یو شخر تا مخامخ یو.
دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ماښام کابل دی وی انتحاري حمله شاهد وو چې له امله یې څلور کسان ووژل او یو سل دیارلس کسان ټپیان شول. د حمله د کابل ښار نهمې حوزې پورې اړوند د گرین ویلج په نوم په یو کمپ کې وشوه او طالبانو یې مسؤلیت ومانه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د همدې پیښې په اړه یې تحقیقات پیل کړي دي. پاکستان د افغانستان د مشرانو جرګې له لوري په داسې حال کې پر نه رښتینولۍ تورنیږي چې په دې وروستیو کې د سولې د دارالانشا مشر محمد عمر داوودزی او د سولې لپاره د سولې د اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي پاکستان ته څلور ورځنی سفر درلود چې د هغه سفر هیله بخونکی ګڼل شوی او د افغان چارواکو په خبره پاکستان د رښتینی همکارۍ ډاډ ورکړی. د سولې علي شورا ویلي د پاکستان کمزوري اقتصادي وضعیت ته په کتو هغه هیواد منلی چې په افغانستان کې سوله د پاکستان لپاره هم اقتصادي ګټه لري، د همدې لپاره غواړي چې د افغان حکومت او طالب استازیو ترمنځ د مذاکرات لپاره هڅې وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ډنمارک سفیر نیکولاج پیټرسون په یو غونډه کې ویلي چې هیواد یې په افغانستان کې د جګړې د ختم او د سولې د ټینګښت په برخه کې مرسته کوي. له دې سره د دغې جرګې یو شمېر نور غړي له ډلې نظر محمد فقیري وایي چې په کابل کې وروستۍ حمله د طالبان له لوري د پاکستان د ISI په مرسته ترسره شوې ده.
دا حمله د طالبانو له لوري د پاکستان د ISI په ملاتړ شوې ده. دا یو بیرحمانه او وحشیانه حمله وه او هدف یې هم نسل وژل دی.
د مشران جرګې وی بلې غړې ګلاله اکبري د همدې جرګې په عمومي ناست کې وویل چې د دوشنبه د ورځې حمله په ډاګه کړ چې طالبان د سولې په خبرو باوري نه دي. د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیات د مخالفو وسلوالو په تیره بیا د طالبانو پر وړاندې دي زیات شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بریتانیا پارلمان به نن د برگزیت په اړه رای واخلي. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می ډیره هڅه کړې چې پارلمان له اروپایي اتحادیې د وتلو په اړه د حکومت شوې موافقه تصویب کړي، خو د چارو د کتونکو په باور ښایي هڅې ناکامه شي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړي.
په پام کې ده چې د بریتانیا پارلمان نن برگزیت یا د حکومت هغې طرح ته رای ورکړي چې له مخې دا هیواد له اروپایي اتحادیې ووځي. دا په داسې حال کې ده چې صدر اعظم تریزا می تر وروستۍ شیبې پورې د دې طرحې د ملاتړ لپاره د رایو د ترلاسه کولو هڅه وکړه. د بریتانیا د عوامو په جرګه کې نننۍ رایه د هغو هڅو په لړ کې وروستۍ ده چې هدف یې د برگزیت بریالي کول دي، خو اکثره سیاسي کارپوهان اټکل کوي چې ښایي دا هڅې ناکامې شي. میرمن می پرون خبرداری ورکړ چې که د عوامو جرګه دا طرحه رد کړي نو له اروپایي اتحادیې د بریتانیا د وتلو طرحه به زیانمنه شي. هغې زیاته کړه چې د دې طرحې رد به د بریتانیا د خلکو له رایې سره خیانت وي. د مارچ 9 هغه مهلت دی چې بریتانیا باید رسمن له اروپایي اتحادیې ووځي. که دا طرحه نن رد شي نو د برگزیت برخلیک به هم مبهم پاتې شي. د چارو کتونکي خبرداری ورکوي چې له یوې موافقې پرته به د بریتانیا اقتصاد بحراني حالت غوره کړي. تریزا می د عوامو جرګې ته وویل په داسې حال کې چې د مارچ 9 ته 4 اویا ورځې پاتې دي، سبا به د دغې موافقې د ردولو عواقب لا روښانه شي. په پارلمان کې د می د ګوند په ګډون محافظه کار غړي وایي د می پلان به دا هیواد د اروپایي اتحادیې په قوانینو او مقرراتو پورې سخت وتړي او نه بشي کولی چې په خپلواکه توګه د سوداګرۍ سیاست غوره کړي. هغه وکیلان چې په اروپایي اتحادیه کې د بریتانیا د پاتې کېدو پلوي دي وایي د بریتانیا په وتلو سره به له دې اتحادیې سره هغه اقتصادي اړیکې چې بریتانیا یې اوس لري لا خراب شي. که د بریتانیا د صدر اعظم نننۍ هڅې ناکامه شي، حکومت داسې نښې ښودلې چې ښایي د دغې موافقې یوه نسبتا تعدل شوې طرحه وړاندې کړي. که د مارچ 9 پورې هیڅ یوه موافقه ترلاسه نه شي، په هغه صورت کې به ناڅاپه مقررات او نورمونه بدل شي چې د بریتانیا د اقتصاد هر سکتور به اغیزمن کړي. په اروپایي اتحادیه کې د بریتانیا ملاتړو دغه راز د بلې ټول پوښتنې یا ریفرندوم د ترسره کېدو غوښتنه هم کړې ده. د 2014 میلادي کال په ترسره شوې ټول پوښتنه کې خلکو له اروپایي اتحادیې د بریتانیا وتلو ته رایه ورکړې وه. د بریتانیا قوانین د بلې دا ډول ټول پوښتنې د ترسره کولو خنډ نه دي. یو شمیر محافظه کار وکیلانو دغه راز له قدرت د مید لرې کولو په اړه هم بحثونه کړي او غواړي نوی صدر اعظم وټاکي، خو دا هم مبهمه ده چې د دې کار لپاره به کافي وخت وي.
ازادي راډیو ته غوښتنه ده. کونړ اوسیدونکي په دغه ولایت کې په یو شمېر ترسره شوي پروژو ناخوښي دي او وایي اکثره د رغونې او بیا رغونې پروژې اوس بیرته ویجاړې شوي دي. دوی وایي دغه پروژې په خراب حالت کې پرتې دي او د ترمیم لپاره کار نه دی شوی. روح الله انوري په دې اړه له کونړ یو رپورټ را لېږلی.
د کونړ اوسیدونکي وایي په تیرو 2 کالو کې چې د بیلابیلو مرستندویه ټولنو او افغان حکومت لخوا یو شمیر د آبادۍ او بیا رغونې پروژې ترسره شوي، اکثرې اوس ویجاړې شوي دي. د نارنګ ولسوالۍ قومي مشر ملک عطا الله خان د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په 15 اداري واحدونو یو ولسوالۍ کې د سولر برق پروژه زمونږ د نارنګ په ولسوالۍ کې د سولر برق پروژه هغه عملي کړل، خو متاسفانه برق نه ورکوي. تختی هلته پرتی دي نو د دې ولایت لخوا نه د سولر پروګرام شوی دی. دا محترم مشران د مهرباني وکړي په نارنګ ولسوالۍ کې د هغه سولر برق وګوري. ما ته دې وښیه چې تاولات
خلک وای په ولایت کې داسې پروژو ته هم کاغذونه جوړ شوي چې دوی هیڅ نه دي لیدلي او نه ترې خبر دي. د ماڼوګي ولسوالۍ اوسیدونکی مولوي عبدالعزیز وایي
دا کې مونږ اول نه شریک نه په خاطر دې باندې اوس په مونږ دې ته څه صحیح او نه صحیح یو نو مونږ ته په څه برخو کې کار شوی دی مونږ ته پکې صحیح معلومات هم نشته دی.
دوی وایي کومې پروژې چې سمې ترسره شوي دوی ملاتړ کوي او کومې چې په کمزوري ډول جوړې شوي یا جوړېږي دوی مخالف دي او باید د ملت بودیجه په ښه ډول ولګول شي. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پوخوا چې کومې پروژې ترسره شوي د هغې به هم پوښتنه کوي او کومې چې نوي جوړیږي هغه به په اساسي ډول رغول کیږي.
ځینې کارونه شوي دي چې دا کارونه ماتر د منلو نه دي. په کارو کې مشکلات وو د هغوی د اصلاح دپاره به په ټول قوت کار کوم او په ټول ولس ته چیلنج ورکوم. چې هره پروژه چې دلته قرارداد کې اول خو زیات قراردادونه په کابل کې دي، هغه چې په کونړ کې وي د نظارت حق لري. ټول د ولایتي شورا په شمول ټول ژورنالیستان او افغانان کولای شي هغه دقیق نظارت کې په کوم چنای نقص تب کې وي زه ماده ام ځواب ورکړم او هغه به قانون منګول تسپار.
په کونړ کې داسې زیات سرکونه، پلونه، تعمیرونه او نورې پروژې د نړیوالو ځواکونو، مرستندوی ټولنو او افغان حکومت لخوا په میلیونونو ډالرو رغول شوي چې اوس بیرته ویجاړي شوي او بیا رغونې ته یې زیاته اړتیا ده.
ازادي راډیو ته غوږیست. وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ نیمې بجې شوې. ملالۍ بشیر سټوډیو ته راغلي څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
د ناټول وړ پوړي ملکی استازي پاتریک اندروز نن په ویلا میه کې د کابل پرونی حمله په سختو ټکو غندلې ده او له طالبانو یې غوښتي چې د خپل خلکو د وژلو پر ځای د سولې خبرو تکښینی. په پرونی پیښه کې په وژل سوي څلورو کسانو کې یو هندي وګړی هم شامل دی. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد کابل ته ترتګ مخکې په پیکینګ کې له چینایي چارواکو سره لیدنې کتنې ګټورې بللې. په یو بل خبر کې اورو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا لوړ پوړی پلاوی نن له پاکستاني چارواکو سره ویني. دا خبر د پاکستان ډان ورځپاڼې ورکړی دی. د افغانستان پر اتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې د ګډون لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی انتخاباتي ټیم بشپړ سو. په هرات کې د اور لګیدو په پیښه کې د یوې کورنۍ 15 کسان وژل سوي دي. د پاکستان یو امنیتي چارواکي ویلي چې د دې هیواد د امنیتي قواو په عملیاتو کې نن هغه دوه کس سختري دي وژل سوي چې په 2018 کال کې د القاعده شبکې له خوا د یو امریکایي په برمته کېدو کې لاس درلود.
ازادي راډیو ته غوښتل د سپورت نړۍ خبرونه به د کابل استډیو نه واصل ورسالو وي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
سلامونه. په کابل کې د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې د ټاکنیزو سیالیو په لومړۍ نیمه پایلوبه کې د کامیر لوبډلې د جهان سپورت لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د والیبال فدراسیون مرستیال محمد یوسف صادق ازادي راډیو ته ویل چې په دغه لوبه کې د کامیر لوبډلې 3-0 په وړاندې بریا خپل کړه او د دغو سیالیو پایلوبه ته لار پیدا کړه. ټاکل شوې دغه سیالیو په دوهمه نیمه پایلوبه کې د ننګرهار د خراسان لوبډله د کابل د جیلانی لوبډلې په وړاندې د لوبې ډګر ته ولاړ شي چې ګټونکي لوبډله لبې په پایلوبه کې د کامیر پوړندې ولوبېږي. د غسیلې له تیرو درې اونیو راهیسې په کابل کې د سلر وشتلو ډلو په ګډون روانې دي. ټاکل شوی چې د آسیا د فوټبال جام سیالیو په لړ کې نن شپه استرالیا د سوریې او فلسطین د جوردن په وړاندې د لوبې ډګر ته ولاړ شي. د دې سیالیو د تیرې شپې په لوبو کې بحرین هندوستان ته 1-0 په وړاندې ماتې ورکړه، خو د تایلند او متحده عربي اماراتو ترمنځ لوبه 1-1 په وړاندې مساوي پای ته ورسېده. دغه سیالۍ له تیرو دوه اونیو راهیسې د څلورویشتو غوره سیالیو ګلو ترمنځ په متحده عربي اماراتو کې روانې دي. او هندي مانی ساونی د کرکټ د نړیوال شورا یا ICC نوې اجرایی مشر وټاکل شو. د دغه شورا لخوا ازادي اړیو ته پر لګل شوی خبر پانه کې راغلی چې خغل مانو ساونی د سولي افریقایي ډیوډ ریچرسن ځایناسته ټاکل شوی دی. د دغه وی پانه د معلوماتو لمخې یاد چوکۍ ته سلور تنه نوماندول شي. خغل ساونی وټوانی چې دغه چوکۍ خپل کړی د ونی ورده چې د اوسنی اجرایی مشر ډیوډ ریچرسن دنده د سکل 500 کرکټ نړیوال جام چلی ورسته پات رسیږي چې په جولای میاشت کې به ساونی د دغه دندې مسولیت په غاړه واخلي. د ورش خبرونو پای
واسه لوي سالو چې سپورتي خبرونه ویل. دغه خبرونه هم د نور خبرونو په څیر د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي radio.com او facebook.com/ازادي radio کې لوستلی شئ. ورسره راپور دا چې په کابل کې د ډنمارک سفیر وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو د ښه خوندیتوب لپاره خپل مرستو او همکاریو ته دوام ورکوي. نیکولاج پیټرسن د سیشن بپورس په کابل کې خبري ناشته ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د بشري ارزښتونو ساتنه او خوندیتوب د ډنمارک د فعالیتونو په محراق ځای لري. دغه یواد د شان د بشري حقوقو خپل کمیسیون سره د $1,000,000 په ارزښت یو هوکړه لیک لاسلیک کړ. واصل وسال په دې اړه رپورت جوړ کړی دی چې تر هغه وروسته به بیا 2019 پروګرامونه هم درته خبرو شي. لومړی د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا د ګوډې اچار تفریحي خپرونه.
په کابل کې د ډنمارک سفیر ټینګار کوي چې له افغانستان سره د دغه هیواد د مرستو هدف په دې هیواد کې د بشري حقوقو خوندیتوب او ښوونې روزنې ته د ښځو انجونو لاسرسی دی او په دې برخه کې به د ډنمارک مرستې ادامه ولري. نیکولاج پیټرسون د ښې حکومتولۍ او تلپاتې سولې په برخه کې د ښځو د ونډې په نوم خبرې ناسته کې که څه هم په افغانستان کې په دولتي چارو کې د ښځو رول او لاسته راوړنې وستایلې خو په دې برخه کې په لا زیات کار ټینګار وکړ. دوی موږ په دوامداره توګه په افغانستان کې د بشري حقوقو د ملاتړ غوښتنه کړې. دوی مدا چې د بشري ارزښتونو ساتنه زموږ د کار لومړی توپ جوړوي. له دې امله موږ په دې برخه کې په ځانګړې توګه د ښځو نجونو د حقوقو لپاره مرستې کوو او زموږ د مرستې به دوام ولري. په همدې ورځ ډنمارک د افغانستان د بشري حقوقو له خپلواک کمیسیون سره د $1,000,000 په ارزښت یو تړون هم لاسلیک کړ چې هدف یې له بشري قانون ملاتړ خودل شوه ده. دغه هیواد له 2002 کال راهیسې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سره هر کال $1,000,000 مرسته کوي چې هدف یې د بشري حقوقو خوندیتوب، ظرفیت جوړونه او د بیان له ازادۍ او د ښځو نجونو له حقوقو ملاتړ خودل شوه. د ولسی جرګې د بشري حقوقو د کمیسیون غړي عزیزه جلیس په دې باور ده چې په 1300 کلونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي او بشري حقوقو د خوندیتوب په نوم راغلي میلیونونه ډالر هیف ومل شوي خو د دغه کمیسیون له لوري په دې برخه کې د پام وړ کوم کار نه دی شوی. په ورته وخت کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر وایي تر کومې چې په یو هیواد کې بشري حقوقو او عدالت په بنسټیز ډول ټینګ نشي د تلپاتې سولې ټینګښت ناشونه ده. نوموړي ټینګار کوي چې دغه مرستې به په شفاف ډول ولګول شي.
تا زمانی که ارزش‌های حقوق بشری و عدالت در یک کشور
دوایی تر کومې چې په یو هیواد کې بشري حقوقو په بنسټیز ډول پلی نشي تلپاتې سولې نشي ټینګېدلای. موږ له ډنمارک نه مننه کوو چې په دې برخه کې موږ سره مرسته کوي. دغه مرستې د بیان د ازادۍ د ودې او پراختیا لپاره مهمې دي. اغلی سمر وایي په وروستیو کلونو کې د ډنمارک مرستو په افغانستان کې د بشري حقوقو خوندیتوب ملاتړ او څارنې ته زمینه مساعده کړې او د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو نجونو په برخه کې نړیوالې مرستې باید دوام ومومي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
نیمه نړۍ
مجبورات په خاطر باندې یو ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوی ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې کړي. زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشتہ غنی.
سلامونه. د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې په خزو کې د سینې د سرطان په لاملونو درملنې او مخنیوي خبرې کوو. خزه څنګه پوه شي چې د سینې په سرطان اخته شوی؟ روغتیا ته نه پاملرنه که دودیزی ستونزې د زیاتېدو لاملونه دي. څنګه کولی شو د دغې ناروغۍ د ودې څخه مخنیوی وکړو او دا چې روغې ښځې څنګه له ځانه ساتنه وکړي تر څو د سینې سرطان له ګواښ سره مخ نشي؟
راته شک پیدا شو چې باید یو معاینه د دې وکړم.
تر دلې وایي دا د وطن دوایي وکړه ډاکتر صاحب.
که چېرته ښځینه طبیب د دې مرض د علاج په خاطر نه پیدا کېږي نو بیا دا کولی شي.
یو مرکز منګه په مزار شریف کې
ژوند په هر څومره چې بد هم وي په مرګ نه.
د نیمې نړۍ په دې خپرونه کې د راپور تر څنګ د افغانستان د طبي شورا او د سرطان پر وړاندې د مبارزې د بنسټ مشرې نسرین اوریاخیل مرکه هم لرو. خو اوس راپور ته غوږ شئ چې فرشته غنی وړاندې کوي.
سرطان هغه خطرناکه ناروغي ده چې ځینې کسان یې آن د نوم له اخیستو ویریږي. دا ویره طبیعي ده ځکه د دغه ناروغي لوجه هر کال په نړۍ کې بشمیره کسان مري. د سرطانونو لړلې هغه ډول یي چې د خزو ژوند ډیر له خطر سره مخ کولای شي د سینې سرطان دی چې د عامه روغتیا وزارت د اټکلي شمیرو لمخې هر کال 3000 افغاني خزي په دې سرطان اخته کیږي چې شاوخوا 2000 د همدې ناروغي له کبله مري. که څه هم په نړۍ کې د سینې د سرطان د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې شوي، خو په افغانستان کې د دې سرطان په اړه د عامه پوهاوي کموالی هم د دې سبب شوی چې زیات شمیر ښځې ترې ومري. د غزنی ولایت اوسیدونکي شیرینو وایي په دې ولایت کې یا ښځې د سینې له سرطان خبرې نه دي، یا هم اقتصادي ضعف له کبله درملنې ته زړه نه ښه کوي چې بالاخره یې په مرګ تمامه شي. شیرینو کیسه کوي چې د لیوره دوه لوڼې یې د سینې په سرطان اخته وې، خو کله چې ناروغۍ زیاته شوه او له پښو ولوېدې نو روغتون ته یې یووړې. هغه وایي مخکې یې ځکه روغتون ته د تلو اجازه نه ورکوله چې دوی مناسبه نه ګڼله چې یو نارینه ډاکټر دې د هغوی درملنه وکړي. شیرینو کالیبی خواد لیبره د دواړو لونو د مرګ سبب د کورنیو د نارینه غړو ناسمی مفکوری بولی، لبل لوری وای کپلری پروتوسی مو کې خزو ته د خطرناکو ناروغیو په اړه معلومات ورنکړل شي شاید د شمیري لوړ شي. شیرینو د هغو کارونو یادونه کوي چې په غزنی کې خزي تر سره کوي او تر لنډې مودې وروسته یې د سینې سرطان په شان خطرناکې ناروغۍ لمنه ونیسي.
د ساره شدې مثال لاړې به تا ته خو یو خصایي به تا به چارو کول توک به ونه وته تورې خو دا توخواني الویزي دوکیان وي د بوټو د لرګو دغه توک به و ترې خو توک به و دوی به دننې هلته دا لیزو کې ډوډیانې بېرته پخولې په توچ پو کې بلاندې الله الکړو غټ غټ مژان دي الله الکړو بله هغه واښه خوړې خو یا یې غزني ته را وړې یا ډېر دغه هغو به دغه وخت کې کابل ته بیوړې بله بله هغه خو مړې را وړې.
ډاکټران وایي د سینې سرطان ژوند ته د پای ټکی کې خدای شي، خو که پر وخت تشخیص شي نو د ژوندي پاتې کېدو چانس پکې ډیر دی. د اسلامي چارو کارپوه محمد الله سید زاده هم وایي د اسلام دین ښځو ته د درملنې او تداوي اجازه ورکړې ده، او کله چې د ښځې ژوند په خطر کې وي نو نارینه ډاکټر هم ورته محرم بلل شوی.
که چیرته یو مسلمان په یو مرض اخته کیږي، هغه ته دا لازم دی چې د خپل د مرض د دوا په لټه کې شي. که دوا ورته په اسانۍ سره لاسته ورځي او که په سختۍ سره. زیاتره ځایو کې لیدل شوي دي چې زموږ خویندې او میندې د سینې په سرطان باندې اخته کیږي. که چیرته ښځینه طبیب د دې مرض د علاج په خاطر نه پیدا کیږي، نو بیا دا کولی شي چې یو مسلمان حاذق طبیب ته مراجعه وکړي. که خدای مکړه دغه مریض د همدغه مرض نه وفات شو، نو هغه چای چې د درملنې مخه نیولې ده هغه به پکونه.
په ورته وخت کې ډاکټر سوریا یوسفزی چې د اوو کالو راهیسې د سینې په سرطان اخته شوی وایي په زلونو د خپلې درملنې لپاره بهرنیو هیوادونو ته تللې ده. هغه وایي که څه هم د دې ناروغۍ په تداوي یې ډېرې پیسې لګولې، خو د دې لپاره چې په افغانستان کې د تشخیص او تداوي په برخه کې لازم وسایل او درمل نشته نو ځکه بهر هیواد ته ځي. اغلی یوسفزی وایي ډېر دردونه او سختي ورځي ولیدي، خو هیڅ کله له ژونده نا امید نه شوه.
اوس خپل ژوند مخکې ته وړم، دفتر ته ځم، ماشومان مې سنبالوم او خپل تداوي کوم.
یعنی خپل دنده اوس هم مخته
وړم؟ وظیفه ته ځم. امکانات د تشخیص شته، خو تداوي درسته په افغانستان کې درسته نه کیږي. اوس دا چې جمهوریت شفخانه یا بخش لري، خو رستګي نشي کولی د بودیجې د کموالي نه. درمل خو بیخي په افغانستان کې نشته، هیڅ نه وه. ډېر کم د سرطان درمل د افغانستان کې نه جوړېږي. اصلا ما تروسه چې په دې کې باندې فکر کړی، هیڅ نه پوهېدم چې ولې زه په دې مرض باندې اخته شوم. یو دغه روحي فشار یعنی په ژوند کې مې ډېر یو سخته ضربه لیدلې وه. نو کله کله داسې فکر کوم چې هغه د دې سبب شوې چې ما ډېر خپګان کاوه، نو ما هېڅکله خپل امید د لاس نه دی ورکړی.
اغلی یوسف زی وایي د ډاکټرانو د سپارښتنې سره سم یې درمل کارولي، نو ځکه نه یوازې دې ناروغۍ ضعیفه نه کړه، بلکې خپل کاري پلانونه یې منظم مخته وړي دي. ډاکټران د سینې د سرطان لومړی عامل ارسي بولي چې درملنه یې سخته ده، خو دویم عامل یې د درملنې او مخنیوي وړ دی. خو له دې سره دا پوښتنه راپیدا کیږي چې د سینې په سرطان اخته ښځې د افغانستان په کومو ولایاتو او کومو دولتي روغتونونو کې د درملنې او تشخیص وړ دي. په همدې اړه د عامې روغتیا وزارت د سرطانونو د کنټرول د ملي پروګرام مسؤل ډاکټر میهان عبدالله وایي
د تیو د سرطان د تشخیص مرکز موږ یو په هرات کې لرو، یو مرکز موږ په مزار شریف کې لرو، او یو هم د استقلال په روغتون کې لرو کابل کې. او همدارنګ موږ غواړو چې انشاءالله ډیر زر په ننګرهار روغتون کې هم داسې یو مرکز ولرو. اکثر خدمات موږ وړیا دي، خو صرف هغه شی متراپی چې وي یا دغه سرطان دغه درملنې هغه خاص ځانګړي درمل چې دي هغه فعلا باید مریض د خپل جب نه واخلي، نو ټول خدمات مفتیه.
خو هغه کسان چې په خطرناکو ناروغیو اخته کیږي، د کورنیو غړي باید څه ډول چلند ورسره وکړي او خپل ناروغان څه وکړي چې ژوند کولو ته یې هیله په زړه کې ژوندۍ وي تر څو یې ناروغۍ نور هم زیاته نه شي. په اړه یې افغان ارواپوه استاد ضیا الحق شمس وایي
هغه انسانان چې تکلیف لري او ناروغه دي، د دوی توقع معمولا همداسې کیږي چې باید نور ورسره مرسته وکړي. هغوی باید د دې خبرې قرباني نه وي چې په دې بشریت کې زموږ په کورنیو کې راسره ژوند کوي، په دې خاطر چې ناروغ دي زموږ له پامه غورځېدلي وي. انساني پیغام دا دی چې موږ مکلف یو او دا زموږ امتیاز دی، افتخار دی چې موږ شو کولی چاته خدمت وکړو په دې رابطه. له بل اړخه هغه کسان چې پخپله دا ناروغي لري امید ژوند دی، کوم امید د لاسه ورکه ژوند مونږ له لاسه ورکه بنا اند خپل امید لرونکي اړخونه تقویه کړي. ځان ته همیشه وایي سهار کې چیزی کولیش او زه کولیش ژوند ته ادامه ورکړم. ژوند په هر څومره چې بد هم وي په مرګ نه ارزي.
نیمه نړۍ
دا خبرونه د سیشنبه په ورځ د مازدیګر له 4:30 بجو وروسته او بیا ځلې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2:30 بجو وروسته اوریدلای سي.
تشویش او خپګان، ډیر وزن درلودل، د بدن د تصادفي بدلونونو په اړه بې غوري، د ورزش او فزیکی فعالیتونو نه کول، ماشوم ته د مور شیدې نه ورکول او دا سينور د سینو د سرطان د ودی اومده لاملونه بلل کیږي. خو ښځې څنګه پوه شي چې د سینې په سرطان اخته شوي؟ د دغې ناروغۍ د ودی څخه څنګه مخنیوی کوي شو او دا چې روغې ښځې څنګه له ځانه ساتنه وکړي تر څو د سینې سرطان له ګواښ سره مخ نه شي؟ باندې اړه زموږ همکاري فرشتي غنی د افغانستان د طبي شورا او د سرطان پر وړاندې د مبارزې د بنسټ له مشر نسرین اوریاخیل سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته رابولم.
اغلی اوریاخیل، ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. که په لومړي سر کې په دې وخت کې ګوچې ښځې څنګه کولی شي هغه نښې نښانې پیدا کړي چې دوی د سینې په سرطان اخته شوي؟
موږ خوشبختانه خپل خویندو ته په جلا ساحاتو کې د محرمیت په خاطر باندې ویډیوګانې ورښودلې چې یوه ښځه وخت چې مثلا سرطان مینځي څه رقم وکوی سي په یوه عینه کې ودرېږي او خپل هغه معاینه دی خودي چې ورته وایي چې هغه اجرا کړي تر څو دوی وکوی سي په هغه اول مقدماتي سټیج کې دوی هغهڅکه وقایه وکړي او بالاخره پیشرفت نه جلوګیري وکړي.
که چیرې د اوس اوریدونکو ته هغه چې په لرې پرتو سیمو کې دي ستاسې هغه ګوري ورته ووایي چې څنګه د خپل ځان معاینه وکړي، څنګه عینې ته ودرېږي او کومې نښې نښانې په ځان کې وویني، بیا ډاکټر ته لاړ
شي؟ هغه وخت کې چې خویندې سره ځان مینځي دوی کوی سي چې خپل سینې وګوري چې کوم تغیر د رنګ پکې نه راغلی، یعنی رنګ یې تغیر نه کړی، پړسوب پکې نه راغلی، یا څوک یې ډېر زیاتې غټې سوي نه، یا دننه نه ننوتلي، یا کومه غوټه پکې نه پیدا سوي. ورو ورو په دې ګوتو په څوکو باندې ورو ورو ولټوي.
له دغو بدلونونو سره چې د ښځو په وجود کې راپیدا کیږي، آیا درد هم ملګری وي که نه؟
سرطان هم دوه رقمه دي، یو خبیث دی یو سلیم. درد اکثر وختو کې اول کې ډېر زیات نه وي، مګر په ځینې وقات حالاتو کې چې غاشکال فرق کې ځین وخت درد همي مطمئنه چې درد ستاسو درد نه منګه باید داونه وي چې درد نه لري درد هم لري
په پای کې کدي تر شو چې په لری پرتو سیمو کې ځین نارینه خزو ته د اجازه نه ورکوي چې هغه نارینه ډاکټر ته ورشي او خپل تدابیر وکړي تاسو هغه ته څه ویل لري
دا خو باید هر کور پوسی چې خزه اساسي ستون دی فقرات دی کور ده او دغه لپاره باید احترام وسی دغه صحت مندي دغه خوشحالي دغه تداوی مورد کې باید جدا برخورد وسی اگر څوک عقل ولري د منطق له نظره که خزه مرسي او اولادونه خورسي خپل خورسي او کور به نظم سي آیا کور کله به ورته کومک کوي چې هغه د دې د بدبختیانه تنظیم کې نه کوي دغه لپاره زه هیله لرم چې د خپل د کور شمه چې خزه ده هغه همیشه ډېر صحتمند وساتي احترام ورته وکړي او په هغه خپل د توانایي په اساس باندې د هغې د روغتیا لپاره همکار وسي
طبي متخصصین وایي که چیرې ښځې د خپلې روغتیا خیال ونه ساتي او پر وړاندې یې بې پروا اوسي نو هیڅ ډول دارو درمل د خطرناکو ناروغیو مخنیوی نشي کولی د ټولو د روغتیا په هیله د نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتې غني جوړه کړې او ما ناجیه صاحبه درته وړاندې کړه پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام وای د جمهوری ریاست ټاکنې څو میاشتې وځنډې دي ځکه چې کاندیدانو خپل انتخاباتي ټکټونه نه دي تیار کړي هر یو حیران دی چې څوک ورسره ونیسي او په کومه دنده یې وټاکي او یا نوي پوستونه ورته ایجاد کړي لکه دریم او څلورم معاون یا اجرایه ریاست او صدارت هیواد د قدرت د وږي ماشومانو په لاس ورغلی دی او ډول ډول لوبې پرې کوي د خپرونې په پیل کې هغه مرکه دراوړو چې له بهره راغلې هیوادوالې سره مو کړې ده دا چې څنګه راغلې ده له دې به یې واو
هیواد ته چې راغلی هرکلی درته وایم خدای دې وکړي چې د تا په شان نور هیوادوالم له بهره راشي او د خپل هیواد په آبادولو او جوړولو کې ونډه واخلي کله چې هیواد ته راغلی څه احساس دې کاوه
ډېر د خوشحالۍ احساس مې وکړ په تېره بیا چې ستا غوندې سټایلي ځوانان ګورم تا هم ډېر ښکلی سټایل کړی دی
مننه د څه لپاره راغلی د چکر لپاره که د کوم کار او خدمت لپاره
دیش کاله وروسته چې راغلم نو ډېر توپیرونه مې ولیدل
مثلا څه توپیر
لوړ بیلډنګونه سوپر مارکیټونه ګیسټ هاوسونه او د خارجي خوړو هوټلونه جوړ شوي دي او دې کار کابل ښار ته کاملا نوې بڼه ورکړې ده
هو دې نه ویل چې د څه لپاره مو تشریف راوړی
هیواد او هیوادوالو ته د خدمت لپاره راغلی یم او د همدې لپاره مې څو ولایتونو ته هم سفر وکړ
مثلا په کومه برخه کې به کار وکړئ
په فرهنګي فیلډ یعنی برخه کې
په فرهنګي برخه کې مو پروژې درسره راوړي که څنګه
په پروژو خو به بیا وروسته فکر کوم اوس د یو بل مقصد دپاره راغلی یم
غواړې په حکومتي دفترونو کې کار وکړي
نه په حکومتي دفترونو کې دومره تنخواه نه ورکوي چې د سړي د خولې خوند پېښ شي
ټول هغه هیوادوال چې له بهره راغلي دي د سوپر سکیل په نامه ښې ډبلې تنخواګانې اخلي
یوازې تنخواه هم د سړي مشکلات نه سي حلولی په بهر کې د ژوند نورې ډېرې اسانتیاوې دي لکه د تفریح چکر لامبلو او د ښه وخت تېرولو ځایونه او امکانات
تا خو ویل چې د خدمت لپاره راغلی یم نو څوک چې هیواد او هیوادوالو ته خدمت کوي دغسې مشکلاتو ته به غاړه ږدي نو
د تا خبره سمه ده په بهر کې له اوسېدو سره مې طبیعت هم توپیر موندلی او د دې هیواد له ککړې هوا ناپاکه اوبو او نورو پرابلمو سره توافق نشي کولی
ښه د بچیانو په هکله به درنه وپوښتم څو بچیان لرئ
یو مې زوی دی او یوه مې لور
هغوی څه کار کوي
زوی می دی موټر په کلچ کې ماستری کوي او لور می دی افریقا په زامبیا کې میړه کړی او عملته وسیږي.
زوی دی د موټر په کلچ کې ماستری کوي؟
هو، لسانس دی موټر په انجن کې واخیست او دکتورا به که خیر و په اکسلریټر کې واخلي.
نو ولې داسې نه وایي چې د موټر مستری دی؟
دلته مستری ورته وایي او هلته کار میکانیک، او د همدې لپاره په دې برخه کې عالي زده کړې کوي چې د هیواد او هیوادوالو خدمت وکړي. ځکه هغه اورېدلی و چې په افغانستان کې ټول درېیم لاس زاړه موټرونه چلیږي او ډېر زیات عوارض کوي.
ډېر ښه، ډېر ښه. نو ودې نه وویل چې ته د څه لپاره راغلی؟
زه غواړم د افغانستان او د افغانانو په هکله یو داسې لنډه کیسه ولیکم چې په کامل ډول د دوی ژوند پکې انځور شوی وي، او د همدې لپاره راغلی یم چې له نږدې نه د هیواد او هیوادوالو وضعیت ووینم او بیا یوه لنډه کیسه پې ولیکم.
یعنی چې لیکوالی؟
نه، لیکواله نه یم، خو د هیوادوالو مینې مجبوره کړم چې یو څه پې ولیکم.
واه واه، څومره عالي احساس! دې ته وایي وطن دوستي.
وز د یونایی د یوې ورځې یاداشتونه واوري.
اوس د سهار و بجې دي. یو زوړ مامور راته ناست دی او وایي چې ګیره مې چپه وخریه. ما چې ورته وویل چې ولې چپه، نو هغه وخندل او ویې ویل چې د سپینو ویښتانو بېخونه مې ښکاره نه شي، که نه بیا به په دفتر کې زیاتره نجونې غوږوهنې راته کوي چې سپینګیري خلک هم فیشني شول. اوس د سهار اته بجې دي. یو هلک راته وایي چې سر مې رادار جوړ که، او ما چې پوښتنه ترې وکړه چې دا رادار یې څه ډول وي، نو په غوسه شو او راته ویې ویل چې ته لا تر اوسه رادار هم نه پېژنې. خط خط یې که، یعنی لومړی ټول سر لوړ ماشین کا او بیا یو یو خط پکې وخریا لکه پټا پټا ټغر. اوس د سهار 9 بجې دي. یو زوړ کار ته ناز دی او وای چې ګیره مې را وخریا، خو په دې شر چې کوم ځای پرې نه کې، هغه ملامت نه دی چې له پرې کې دو ویریږي، ځکه چې مخ یې دومره ګونځې ګونځې دی لکه د راتې چادرې چینونه. اوس د سهار 10 بجې دي. د سپینګيري ګیره مې له په یو ساعت کې ور وخریله، خو ګومان کوم چې خامه خابه د ګونزو په منځ کې ځنې ځایونه ناخریلي هم پاتې وي، ځکه چې ځنې ګونزي دومره سره نږدې وي چې خریلو یې هیڅ امکان نه درلوده. اوس د ماسپښین یوه بجه ده. یوه سړي 15 واړه زامن راوستلي او وایي چې د دې ټولو سرونه به په دیرش افغانۍ خري، حال دا چې موږ وړي که غټ سر په 40 افغانۍ خریو. اوز د ماسپخین 2 بجې دي. یو ځوان ناز دی او وایي چې ګیره مې خط خط جوړه که، له دې مخکې مې د یوه بل ځوان ګیره د انګلیسي توري د سرچپه ټي په شان جوړه کړه. اوس د ماسپخین 3 بجې دي. یو ځوان وایي چې ویښتان مې فوجي کټ کړه، خو پام دې وي چې پوره کټ ووهي، خو ځای رانیم چې پوره کټ به یې څه ډول وي، په کتلا کې هم نشته. ځا یو ډول خو به شي، له کټ وروسته به بیا سره ګزوو. اوس د مازدیګر 4 بجې دي. یو ځوان راغلی او وایي چې د فلم بدماش یم، نو دا سر به مې داسې راته خري لکه د امریکایي فلمونو د بدماشانو. هغه وایي چې باید داسې خوی وي لکه آینه چې له لرې د خلکو څیرې پکې ښکاره شي، ځکه چې ډایرکټر غواړي په فلم کې د ما په خریلي سر کې د فلم د هلک او جلۍ څیرې خیر روښانه د سکرین پر مخ ښکاره شي. اوس د مازدیګر 15 بجې دي. یو زوی او پلار راغلل او سرونه مې ورته جوړ کړل. د پلار سره چې خلاصو لاړ او ویل چې پیسې ماتوم او بیرته راځم. ما یې د زوی سرم جوړ که، خو سړی رانغې. څه وخت نور هم ووت، خو د سړي درک ونه لګېده. چې زوی ته مې وویل پلار دې څه شو، هغه پرینګ په ژړا شو او ویې ویل چې هغه د ما پلار نه و. په لاره کې زه له لاسه ونیولم او راته ویې ویل چې راځه بچی چې سر دې جوړ کړم. اوس د مازدیګر 6 بجې دي. سلمانی بندوم چې خدای مکه په کومه بلا وانه وړم. په بدماشانو پسې که نوره ډله راشي، نو خامخا به مې فوټبال کی. ښه دا ده چې پایا کې ځان کور ته ورسوم.
اوس دا دغه د عقل جنگولو سندره هم واوري.
خلق را تخان دی پات کلر کار کو مونگ عقل جنگو مونگ عقل جنگو مونگ خلق را تخان دی پات کلر کار کو مونگ عقل جنگو مونگ عقل جنگو مونگ دل تچ چو کار کوی
طول تبی کار کری
دل تخیانت رشوات
خود فخر کار کری
مار لکا د پڑی وی
پڑای را تا ماخ کری
هر ظالم تا کز گرو هر مظلوم و همونگ اقل جنگ همونگ اقل جنگ همونگ خلق را تا خاندی پات کلر کار که همونگ اقل جنگ همونگ اقل جنگ همونگ خلق ترقی کوی
منگیو پشاروان
شل ساعت خوب کوو
دو ساعت بیاروان
نور نڑی یو خوازی
منگیو بل خواروان
طول مرد نور و پام رستوش خوان و همون
اقل جنگ همون اقل جنگ همون
خلق را تخان دی پات کلر کار که اومون
اقل جنگ اومون اقل جنگ اومون
یا زمگ پتاوه ده
یا زمگ دیران ده
یا غو جلوی دلیوی
یا مو تنور وران ده
یا مو پچرگانو جان
یا مو سپر مان ده
دا غسلا و سم دا خواری جون تیره اومون
اقل جنگ اومون اقل جنگ اومون
خلق را تخان دی پات کلر کار که اومون
اقل جنگ اومون اقل جنگ اومون
اقل جنگ اومون
اقل جنگ اومون اقل جنگ اومون اقل جنگ اومون اقل جنگ اومون اقل جنگ اومون
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر سپوږمۍ هیله زرمتی او برای افغانپور کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 441 کندهار 28 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 4